ستړی مشه دا مشال ریډیو دی ز شاهین بنری ما او په دغه یو ساته خبري غړې کې تاسو ورکلی کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه ورنن په مهمو موضوعاتو درته راپورونو تبصره وړاندې کوو خو لومبي د دې وخت خبرونه پولیس وایي چې د پښتون ژغورني غورځنګ د مخکخ ګیلمن وزیر د زخمی کولو په قضیه کې د تورونو کسانو د نیولو هڅو لا دوام ورکړی دی. په خیبر ضلع کې پر یو قومي مشر ملک ظاهر شاه افریدی په برید کې داغه دوه ملګري وژل شوي دي او د روسي عدالت د تاجکستان 500 وګړو ته د ترهګرۍ په تور کې د بند اوږدې سزاګانې اورولې دي. د خبرونو تفصیل اسلام آباد پولیس وایي چې د پښتون ژغورني غورځنګ د مخکخ ګیلمن وزیر د زخمی کولو په قضیه کې د تورونو کسانو د نیولو هڅو لا دوام ورکړی دی. د پولیسو ویان شریف الله خټک نن مشال ایډو ته وویل چې د درج شوي اف آی آر له مخې د تورن آزاد داوړ پر کاروبار او کور چاپی وهلي دي خو تر اوسه څوک نه دي نیولې. د پی ټی ایم مشر منظور پښتین پرون د غورځنګ غړو ته د بنا په وخت پر پولیسو نیوکې وکړې چې تر اوسه پر ګیلمن وزیر برید کوونکي نه دي نیولې. دغه په وینا له اسلام آباد پولیسو سره اف آی آر درج کړي چې ګیلمن وزیر د جولای په 8 په دغه خار کې د آزاد داوړ په نامه یو تن او له هغه سره لسو دولسو نورو کسانو په لرګو په سر وهلې دي. داوړ د محل پټ او سینې دی ویلې. منظور پښتین بهر ته د درملنې لپاره د ګیلمن وزیر د لیږدولو په اړه ویلي چې ډاکټران د دې کار اجازه نه ورکوي ځکه چې د وزیر روغتیایي حالت ښه نه دی. پر ګیلمن وزیر د برید لپاره تورن آزاد داوړ په شمالي وزیرستان کې یو ځایي سیاستوال او په اسلام آباد کې د جیدات کاروباری دی. په خیبر ضلع کې پر یو قومي مشر ملک ظاهر شاه افریدی په برید کې داغه دوه ملګري وژل شوي دي. د دې ضلع د پولیسو ویان ظهیر خان نن مشال ایډو ته ویلي دي چې افریدی پر قمبرخیلو کې یوې جرګې ته روان و چې په لاره کې پرې وسله والو ډزې وکړې. د ظهیر خان په وینا په دې برید کې افریدی ته زیان نه دی رسېدلی خو په ګاډي کې ورسره موجود دوه کسان وژل شوي او یو بل زخمي شوی دی. تر اوسه چا د برید ذمواري نه ده منلې. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د حکومت لخوا استخباراتي ادارې ISI ته د خلکو د ټلیفونونو د ریکارډولو اجازه ورکول غندلې دي. په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر عمر ایوب پرون په خپلو خبرو کې وویل چې یوازې یو فاشست حکومت کولی شي استخباراتي ادارو ته د خلکو د خبرو د کنټرولولو اجازه ورکړي. هغه غږ وکړ چې حکومت دې دا اجازتنامه بیرته واخلي.
پاکستان
مخابراتو یا ټیلی کمیونیکیشن وزارت د جولای په 8 خبر کړي اعلامیه کې ویلي چې د ملي امنیت ګټو په نظر کې نیولو سره ISI کولی شي د خلکو ټلیفوني خبرې او پیغامونه وساري. د پاکستان د قانون وزیر اعظم نذیر ترل پرون د اپوزیشن ګوندونو د نیوکو په جواب کې وویل چې د ټلیفونونو ثبتول نوې خبره نه ده. هغه زیاته کړه چې دا کار که په سمه طریقه وشي د امنیت ساتلو لپاره ضروری دی. خو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن دا کار په سخته سره غندلی او نن په خبر پاڼه کې ویلي دي چې حکومت له آئینا سرغړونه کړې ده. د پاکستان مرستیال وزیر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار وایي چې افغانستان ته به ځي او هلته به له طالب چارواکو سره په امنیتي مسایلو خبرې کوي. د پاکستان سینیټ بهرنیو چارو کمیټې لخوا خبر شوی خبر پاڼه کې راغلی چې ډار پرون ورغلی وو او د بهرنیو مسایلو په اړه معلومات ورکړي وو. د خبر پاڼې تر مخه ډار وویل چې په پاکستان کې د امن ټینګ ساتلو لپاره به زر کابل ته ورشي او هلته به د طالبانو د حکومت له چارواکو سره وغږیږي. خو د دې سفر کره نیټه یې نه ده یاده کړې. د پاکستان حکومت دریز لري چې ناقانونه اعلان شوی تحریک طالبان پاکستان وسله واله ډله له افغانستانه بریدونه پلانوي خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت او ټی ټی فی دا ادا رد کړې او وایي چې دغه وسله وال په قبایلي ضلعو کې دي او له هم هغه ځایه فعالیت کوي. او د روسي عدالت د تاجکستان 15 وګړو ته د ترهګرې په تور کې د بند اوږدې سزا ورولې دي. د آزاد اروپا روسي څنګه د خبر لمخه په اورلاس خار کې عدالت د جولای په 9 د وی ترهګرې ډلې د جوړولو په تور کې ابوبکر سنگ چاروب ته د 25 او سگین مراد مسافروب ته د 24 کلونو قید سزا ورولې ده. سنگ چاروب د روسي تابعیت هم لري. پر دوی سربیره دریو نورو تاجک وګړو ته د وی ترهګرې ډلې په فعالیت کې د ګډون لپاره لشپاړه سو تر 13 کلونو د بند سزا اورول شوې ده. دا وو د دې خبرو. اوریدونکو که د خبرونې تر پای را سره پاتې شئ نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. خیبر قومی اتحاد وایي چې سیمه کې د امنیت باوري کېدو پورې با خپل احتجاجي تحریک لا دوام ورکوي.
د امن چې موږ نه څوک اخلي نو موږ د امن خرابېدو ته تیار نه یو. د امن لپاره د سوکالۍ لپاره انشاءالله موږ د جدوجهد رواني.
د پاکستان وفاقي حکومت استخباراتي ادارې ISI د خلکو د ټلیفونونو ریکارډولو اجازه ورکړې ده. په دغه اړه د حقونو یو فعال وایي
دې ادارو ته بالکل د اختیار نشته جدید چا ټلیفونونه ریکارډ کی یا د دې پرایوسي ډیسټرب کی.
په سواد کې ماحولیاتي بدلون د الوچو او خوبانو باغونه اغیزمن کړی دي.
نور کله مونږه کم از کم د دینه 2500 کارټن چوتاو شکل د دینه ما صرف 350 کارټن استری دي. باقي چې کم دي دا ونی شړی ولاړ دي.
د سیمونو نن هم په یو شمیر موضوعاتو راپورنو تبصری لرو تر پای د مشال ریډیو سره. د اسلام آباد پولیس وایي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکخ ګیلمن وزیر د زخمی کولو په قضیه کې د تورونو کسانو د نیولو هڅو لا دوام ورکړی دی. د په اف آی آر کې د تورن آزاد داول په کاروبار او کور چاپی وهلی دي خو تر اوسه څوک نیولی نه دي. دا وخت د ګیلمن وزیر طبي وضع څنګه ده؟ دا اسلام آباد نه را سره زمونږ همکار گوهر مسید د ټلیفون په لاره دی. مسید صاحب تاسو ستړي مشوي هم په خیر.
مننه شاین ستړي مشي
ډیر مننه. ټول نه مهمه خدا دې چې اوریدونکو خبر شي چې د پښتون غورنې غورزنګ مخکخ ګلمن وزیر چې په دغه بریټ کې زخمی شو او په هسپتال کې داخل دی. دغه صحت دغه طبي وضع څنګه د ډاکټران څه وي؟ دغه خپل خپلوان څه وي؟
بنری صاحب یقینا دا خبره ما په تیر بیپر کې هم دا وکړل چې اول ورځ نه د کم حالت دی. پاغي حالت کې دی اوس هم پروت دی خو دا دی چې وخت په وخت باندې ډاکټران د چیک اپ لرازي د چکم زخمونه دي دا غي صفائی کوي او دا خبره چې د حال به خډیر شي او کبد بډیر شي. ډاکټران وایي چې مونږ خپل کوششونه جاری ساتلی دي خدا نشو ویلې چې دی با زر روغ شي او د صحت لپاره د دواګانو ډاکټران خبره کوي. او دی چونکی دا خبره مونږه مخکوم کړه وا چې په وینټیلیټر باندې پروت چې کم سیس باندې سا په ساينسي طریقې باندې زور ورکړي دل شي نو هغه د پاره چې دی د عمل روان دي. ډاکټران ورته زی او راضي او دا یو خبره ډیره پکې مهمه ده د هسپتال د انتظامی لاړه چې په دې کې تر اوسه پورې سره غفلت مخې ته نه دی راغلي. د دوی چې کوم ډیپټي دا هغه په خپل ډیپټۍ نه هم سخت ډیپټي کوي دا بس لګ د په داسې انداز کې ځکه هم وکم چې عام طور باندې په پاکستان کې داسې حالات ډیر کم په نظر باندې راځي چې د محکمې خلق کارو غمونه خ کوي یا خپل کارونه خ کوي خو دلته دوی خپل ډیپټي دی راځي.
دغه یو مهمه خبره چې د محسوس سے بغدادا چې ګرمن وزیر په ICU کې پروت دی او دا یو د زیاده چې دلته دتا د ډیر پام او د علاج او درملنې او د خاموشي ضرورت دی. موږ ګورو په سوشل میډیا چې خلک هلته ځي ویډیوګانې جوړوي نو دا دومره خلک د تولې پریدي دا خو د پاره خنه ده.
بنری صاحب بالکل دغه خبره ما اوسم کوله چې تاسو سوال را مخ کې شو. پرون د شپې مونږ د شپې نه وخته پورې هسپتال کې وو چې د سنوي تازه وینو مونږ خپل اوریدونکو په اپډیټ کولې شو. د شپې نه وخت الته شور جوړ شو نو د پولیس کسان را سره ولاړو چې کم په هسپتال کې ډیوټي وي هغه ته ما وویل چې څه وشول. دوی ویل چې بره جګړه وشوه. زه چې بره لاړم د ICU ته ورلم په ICU کې یو ډیر غټ رشو ډیر غټ خلک ولاړو پښتنه مو وکړه چل څه دی خبره صدا نو هغه چې کم په گیټ باندې د ای سی یو ولاړو د پی ټی ایم کسان د انتظامیه د پی ټی ایم لاړه هغه ویل چې ګوري خلک د لری لری زیو ناراضي او دلته وای چې مونږه دته ورجوتی گو او ډاکټر وای چې دته بیخی مطلب د چا د ورتک ضرورت زکه نشته دي چې دا سیس د لپاره نقصانی دي او په بل طرف چې هغه الته کسان راغلی او دا غي سره چې مو کله پښتنه وکړله هغه کې یو کس ویل چې زه اوس د پیښور نه رسیدلې يم بل आवाज وکړو چې زه د کوټه نه راورسیدم او الته سو کسانو هغه ویل چې مونږ د کراچۍ نه راغلی یو صرف د دې لپاره راغلی یو چې مونږ د ګلمن وزیر یو دیدن وکړو یو نظر وګورو بیا واپس زو بل موهیس کار نشته دی خو الته چې کوم انتظامیا کسانو هغه ورته درخواست کولو چې دلته کتا سو سلزل هم راشي مونږ درته سلامی کوو مونږ درته ستړي مشو وي خو د نن ډاکټر دونه رش بند کړي دي او بل دا خبره هم بنری صاحب چې چونکه هغه په آی سی یو کې دی انتهایی نگداشت واټ کې دی نو الته نور هم د مریضان زیو راضی خلک راضی د هغه ته هم د رش په وجه باندې کم زیات د ستونزې یا د تکلیف سره مخامخ کیږي دا مې دا واقعیا په دې بنیاد بیان کړل چې داسې د پی ټی ایم چې کم انتظامیا ولاړه ده او راتلون کې کم خلک دي هغه په منځ کې داسې لګ لګ خبرې سره اوړي را اوړي
ٹھیک ده زه ډیر مننه کوم مسعود صاحب د تازه معلوماتو لپاره خو ورځ د لغواړم
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړي
په شمالي وزیرستان کې امنیتي او انتظامی چارواکي وایي چې پرون په دغه ضلع کې په دریو جلا جلا پیښو کې یو ځایي وګړی د فوج یو کیپټن او دوه وسلوال وژل شوي دي په دې پیښو کې درې ښځې هم جوبل شوي دي په وروستیو کې په وزیرستانونو او شاوخوا سیمه کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي دي د سیمې خلکو وخت په وخت نامنې د دې پیښو پر ضد احتجاجونه کړي دي او له حکومت نه د امنیت په ځای کولو غوښتنې هم کړي دي معلومات عمر وزیر راکړي
د پولیسو فوزی او ځلې انتظامیه جلا جلا چارواکو مشال ریډیو تویلی چې شمالي وزیرستان کې پدرې بلابلو پیخو کې دوه وسلوال یو د فوز کیپټن بلزایی کس وژل شوی او درې خزینه ژوبل شوی دي د غو چارواکو او د فوز مطبوعاتي څنګه مشال ریډیو ته استولې بیان کې ویلي چې د جولای په نهمه میرامشا کې وسلوالو او د فوز ترمنز نخته کې دوه وسلوال ووژل شول او د فوز یو کیپټن هم وسلوالو سره په ډزو کې ژوند لاسه ورکړي دوی وویل چې دویمه پېښه میرامشا کې وسلوالو یو ځایي کس په هدفي برید کې وژلې او وسلوال تښتېدلې دي بل طرف انتظامیه چارواکو او ځایي خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې فوز او وسلوالو ترمن نه خطې په دوران یو ماټر ګولا تپی کلی کې پر یو کور پریوته چې درې خزینه ژوبل کړي دي د دوی په وینا ژوبل شوی خزینه میرام شاه روختون توړلې او حالت یې د خطر نه بهر دی پرون د جولای په نهمه جنوبی وزیرستان کې هم پر فوزی گاډي وسلوال برید کې درې فوزیان وژل شوی ول او وسلوالو سره نشته کې لس فوزیان ژوبل شوی هم ول هم د خیبر پښتونخوا ټنګ ګومل سیمه وسلوالو درې فوزیان تختولی ول د دغه پیښو ذمہواری لا هم کومې وسلوالې ډلې نه دی منلې خیبر پښتونخوا ډیرای سیمو کې په دې وروستیو کې وسلوال هدفي بریدونه او د فوز وسلوالو ترمن نشته زیاتې شوې وروستیو نام نیزه د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې ځایي ولسلخوا احتجاجونه جرګې او پرلتونه وشول له حکومت نه د وسلوالو فعالیتونو او ترهګرۍ ختمولو غوښتنه کړې پاکستان حکومت د جون په 22مه په ملک کې د ترهګرۍ ضد ازمه استحکام په نوم عملیاتو پریکړه کړې و د دې ضد هم پاکستان کې سیاسي ګوندونو عوام ولسلخوا خبرګونونه مخې ته راغلي او وایي چې وړاندې عملیاتو څخه هم خلک اغیزمن شوي ول خو د غلطه منټینګ نشو سو نوی عملیاتو ته تیار نه دي حکومت او فوز هم په وار وار د ازمه استحکام په اړه ویلي چې د دې مقصد وسلوالو ضد روان هدفي عملیات او کاروای توند کول او لا مو سره کول دي امنیتی چارواکو پرون د جولای په نهمه رسنیو ته ویلي ول چې روان کال شپږمیاشتو په دوران یې 290 وسلوال په مختلفو عملیاتو کې وژلې دي وسلوالو طالبانو د امنیتی چارواکو د غداو په اړه څه نه دی ویلي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونې خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
د خیبر قومی اتحاد مشران وایي تر هغه چې سیمه کې امن شوی نوی خپل احتجاج بجاری ساتي. دوی پرون په لنډی کوتل کې روان احتجاجي پرلت ته په وینا کې یو ځل بیا له حکومت ته غوښتنه کړې ده چې د خبریال خلیل افریدی قاتلین گرفتاره او د سیمې امنیت ټینګ کړي. افریدی د جون په 13مه هم په لنډی کوتل کې په یو وسلوال برید کې وژل شوی او بل پلو دا خیبر پولیس وایي چې د خلیل افریدی د وژنې په تور یو شمیر مشکوک کسان نیولې دي او پلټنې روانې دي. فرهاد شینواره نور تفصیل راکړي.
په لنډی کوتل تکیا مرکز کې سرک غاړې ته لګول شوی پرلت ته د وینا په وخت یو سیاسي مشر او فعال ضیاءالحق افریدی په خپله وینا کې وویل چې دوی به د بدامنۍ پر ضد او امن قایمولو لپاره په دې سیمه کې داسې غونډو ته دوام ورکړي.
مونږ د تحریک روان کړی و دغې علاقې د خوشحالۍ لپاره هم روان کړی. مونږ به دا انشاءالله سر ته رسوو. تر هغه پورې به مونږ دا جدوجهد جاري وي چې تر کومه پورې د خلیل جبران تخپل انصاف نہیں ملا شوی اغه بچو تخپل حق نہیں ملا شوی دا امن چې موږ نه څوک اخلي نو موږ دا امن خرابېدو ته تیار نه یو. دا امن لپاره دا سوکاله لپاره ان شاء الله موږ دا جدوجهد رواني.
دی غونډې ته یو قومي مشر شاکر پردی هم وینا وکړه.
دا پروګرام نه موږ صرف د امن لپاره دی او امن چې نیوی یقین وکړئ چې شایم خان کی او امن د چا نه غواړو تخپل ادارو نه غواړو. د دې غونډې خاور نشته بس نور د موږ بلا وینو نه بس په کارو را کینو چې سره بلا وینا موږ پښتنو هغه بتویږي. موږ د پنجاب نام نه تلو. موږ د بلوچستان هم نه تلو. نه سند ولا تلو. موږ په ټول امن غواړو. وسوال درته کوم چې په خیبر کې قهر څوک وي او هر څوک وینا کوي هغه ته هم مو اپیل دی. قهر ایوا خبره ای موږ د خیبر خانه کې تانوست یو.
د خیبر قومی اتحاد پس له هغه دا احتجاجي پرلت پیل کړی چې کله د جون په 13مه نیټه په لنډ کوتل کې خبریال خلیل افریدی وسلوالو په ډزو وواژه. د خیبر ضلعي پولیس ویلي چې دوی په لنډ کوتل سلطان خیلو او دې سره لګېدلو کلیو کې د لټون عملیات پیل کړي او د خبریال خلیل افریدی د وژنې په تور کې یو شمیر کسان نیولی او دوی نه پلټنې روانې دي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
پاکستان کې حکومت مخالف غوندونو او د وکیلانو اتحادیو د حکومت لخوا هغه نوې قانون غندلې چې لمخه جاسوسی ادارې ایسای ته د ولس د ټلیفونونو او پیغامونو ریکارډولو اجازه ورکړل شوې ده. دوی زیاته کړې ده چې دا قانون د پاکستان د عین په ګډون د نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده. د پاکستان مرکزی حکومت د جولای په اتمه د مواصلاتو د کال 1996 نوی قانون په سلور 500 ماده کې بدلونو کو چې تر مخه به د ایسای لوړپوړي چارواکي د خلکو ټلیفونونه او مواصلاتي پیغامونه اوریدلې او ریکارډولې شي. په دې اړه شنواز ترکزی تفصیل راکړي.
د پاکستان وفاقي حکومت استخباراتي ادارې آی ایس آی ته د خاریانو د ټلیفونو اوریدلو او ریکارډولو اختیار ورکړي. د جولای پاتمه د مواصلاتو د وزارت لخوا د جاري شوې اعلامیه تر مخه وفاقي حکومت د قومي فائدې لپاره د پاکستان د مواصلاتي قانون په 450 ماده کې ترمیم کړي. اعلامیه کې زیاته شوې د آی ایس آی داسې افسر چې د 13 ګرډ یا تر دغه اوچت وي وخت په وخت به ګماري او د هر رقم مواصلاتي نظام د لاندې ټلیفونونو او پیغامونو د اوریدو او ریکارډولو اختیار به ورسره وي. د دغه نظام دفاع د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تارڑ د جولای په نامه په قومي سمله کې سپدې ډول کړي. دا سنوې کار نه دی شوی. د 28 قانون نه را روان دي. د نړۍ په نورو هیوادونو کې چې د کوم ځای نه مونږ عام قوانین اخستل لکه برتانیې کې هم د مواصلاتو قانون 2000 کې دا خبره شته. اوس د دې استعمال صحیح کیږي او یا غلطه په دې خبره کې دي شي.
تو اس پہ چیکس ہو سکتے ہیں.
ندی قانون تر جوڑے توڑا نه هم زنی دا سه خفیه ریکارډینګونه هغه کوم خامخ شی ویا کده ټلیفون او کوم بل رقم مواصلاتي نظام په واسطه شوی عام کړل شوی دی. دغه ریکارډینګ کې د ججانو د پخوانی وزیر زمانو په شمول د زین نور اعلی چارواکو خبرې هم شامل دي. خو دغه ریکارډینګونه په ځای د دې چې د ملکی مفاد لپاره عام شي د مخالفینو ضد یا بیا د زینو ګټو اخستو لپاره عام شوی. دغه شان ریکارډینګونه کې د موجوده ولسمشر آصف علي زرداری د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د لاهور ریکارډ د پخوانی جج جسټس ریټایر قیوم او ګډ شمیر نور هم شامل دي. د وفاقي کابینې د دغه قانون د منځرو دوه غندنه اختلافي ګوندونه هم کړي. فقامي سملي کې د اختلافي ډلو مشر عمر ایوب هم د جولای په نهمه په دغه قانون ټکونه کړي دي او اسلام آباد کې د میډیا سره خبرو کې ویلي د دې قانون د لاندې د ملکی سلامتیا هیڅ تشریح نشته دی. خبریالانو ٹیلیفونونه د دوی فیس بک او نور بچارو او روبای او ټیپ کوبای یاد ساتي چې دا به هغه تور قانون وي چې د واجبې د مسلم لیگ نون حکومت د پیپلز ګون حکومت او دا ټول خلک به تاسو ته بیا په عدالتونو کې په نظر راځي او په بندیخانو کې به وي.
آپکو پھر ان عدالتو میں گھومتے پھرتے آئیں گے اور جیل میں بیٹھے ہوں گے.
عمر دا هم وویل دا سی قانون په آئین پاکستان کې د بیان شوی آزاد عزت او ناقانونه دی. زیاته کړي دوی معنی پاکستان تحریک انصاف به دغه قانون په عدالت کې چیلنج معنی په ضد وي درخواست جمع کی. د مواصلاتي نظام په واسطه د خبرو ریکارډولو یا نورو ګامونو اخستو د دغه قانوني ترمیم خبره تر ټولو اول په اسلام آباد های کورټ کې د بحث لاندې راغلی و. هغه ته د پخوانی وزیر اعظم عمران خان میرمن بشرا بیبی لخوا درخواست ورکړی شو چې د هغې ځینې داسې نجی او ذاتی خبرې ریکارډ شوې دي او وروستو عام شوې دا ناقانونه دي. د دغه عدالت جج جسټر بابر ستار هم د جون په اخیرنۍ اونۍ کې د مقدمې د اورېدنې په مهال ویلو داسې چې ټلیفوني خبرې ریکارډ کیږي او د پاره کوم قانون هم نوي ناقانونه عمل دی. د پاکستان آئین د یو ملکي وګړي د پرایویسي یا د نجی جون او خبرو څومره خیال ساتلی؟ مشهد رډیو هم دغه پوښتنه د پیښور های کورټ ته وکیل طارق افغان نه کړې ده.
پروټیکشن اف ډیګنیټي اف مین چې دی آرټیکل 13 دی د دې لاندې څوک هم د چا پرایویسي نشي ډیسټرب کولی او دا کوم قانون چې راغلی دی د دې قانون مطابق دا د آئین خلاف ورزي ده، د انساني حقوقو خلاف ورزي ده، د ډیګنیټي اف پرسن خلاف ورزي ده او دې ادارو ته بالکل دا اختیار نشته چې د چا ټلیفونونه ریکارډ کی یا د دې پرایویسي ډیسټرب کی. د انټرنیشنل کووننت آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس ہم خلاف ورزیدہ او انٹرنیشنل ڈکلیریشن آن ہیومن رائٹس ہم دا خلاف ورزیدہ.
دا کراچی دا پونتون پخوانی پروفیسر او تجزیہ کار ڈاکٹر توصیف احمد خان مشہد ریڈیو تول تا کوم اول وار نه دی چې ګینه د پخوانی وزیر اعظم میرمنې بشرا بیبی عدالت کې د خپل ځینې نجی خبرو درې کاړولو او عام کولو ځد عدالت ته تللی، بلکې تر دې وړاندې هم د ځینو اعلی سیاستوالو کاروباري شخصیتو او د ججانو په شمول د ګڼو خلکو ټلیفونونه ریکارډ شوي دي.
مګر سیاستدانان
مجبور دي د ډیپ سټیټ تلاسه، هغوی چې واک راشي نو هغه کوي چې ډیپ سټیټ یې کول غواړي. د کمی محکمې یا ایجنسی افسر دانشی کوله چې ګنې څوک په قومي مفاد کې دي. د قومي مفاد معاملې خو چې کله هم افسرانو فیصله کړي نو په دې شپه غویا کاله کې کوئی تباہی او بربادي راوستي ده. تر دغه قانون په جوړولو د پاکستان د وکیلانو سازمان یا بار کونسل هم غندنه کړي او ویلي دي چې په اسلام آباد های کورټ کې داسې مقدمه اوریدنې په وخت قانون جوړول د پریشانې خبره ده. دوی دا هم ویلي دي دا قانون په خپل نه قانون نه دی. شانواز ترکزی مشال ریڈیو پیښور.
مشال ریڈیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرسه، لنډې سپې 15,250، 2,113 او 15,315 شپېته کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوش کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
د سواد د لوچو خوبانو باغونو کروندګر وایي چې سږ کال د موسمیتی بدلون له وجې میوه ډېره کمه شوې چې ورسره د غوی د لکونو روپو تاوان شوی دی. د سواد د کرنې اداره وایي چې دا زیان د بې وخته بارانونو او موسمیتی بدلون له وجې رسېدلې او دوی هڅه کوي چې کروندګرو ته د فصلونو ښه کولو لپاره د موسم په مناسبت سره مشورې ورکړي. په دغه اړه نور هله منګورې د نیاز احمد خان پر راپور کې
د سواد تحصیلي بریکوټ ابوه محمد عزیز چې د الوچو خوبانو او شلتارانو باغونو مالک دی او کاروباري هم کوي وایي چې ورسره په لسګونو خوارکخ کالو سر په باغونو کې کار کوي چې ترې ګڼ شمېر خلکو ته روزګار ملاویږي. خو سخت کال د موسمیاتي بدلون له وجې د الوچۍ او خوبانو فصل ډېر خراب راغلی.
دا زما د الوچو باغ دی تاسو یې نه دا تقریبا سپه درې جریبه کې دی. نو سکل چې کم دی د موسم د تبدیلی د لاسه چې کم دی نو ډیر زیات زمونږ د فروټ چې کم دی د الوچو دا ډیر زیات کم راغلی دی. بارانونه وشولو غلې وشوله په ګول باندې دا غي سره چې کم دی نو میوه جوړه نشوله تش راغلی دی ځکه چې نور کله مونږ کم اس کم د دینه 2500 کارټن چوتاو سکل د دینه ما صرف 350 کارټن استری دی. باقي چې کم دی دا ونی شړی ولاړ دی خوبانه هم دغه شانتی راغلی دی. په دې باندې مونږ څومره سری استعمال کړی دی په دې ته مونږ څومره ډیرانونه چولی دی د دې چې کم دی دا نور کده کټایانو د خرچه نو خرچه ډیره زیاته ده.
د سواد زراعت محکمې تر مخه سواد کې په 4500 هکړه ځمکه د لوچو او غبانو باغونه دي او تیر کال 2023 کې 10000 میټرک ټنه نه زیات میوې کړی و. ولې سخت کال د نامناسب موسم له وجې د کې تر شپې د پیسو د پورې کمې راغله. بریکوټ کې د باغونو کارکونکې او مالونه نور خارون ته لیګون کې اماني روم وای چې د کم پسل له وجې ګڼ شمېر کاروباریان متاثر دي.
زما په اندازه خو په لوچۍ کې زویم چې 95% پوری فصل خراب شوی دی او خوبانه کې تقریبا 70% فصل چې دی زمونږه میوه خراب شوی ده. دا سمرا کمیرا غن د دې ټول زور مالکانو ته بیا ټیکداران چې کم دی غو چې د باغونه خلی غو ته او دغه سي مونږ کاډو والیو نو دا ډو والا هو نقصان دا شو چې پیسې هم بند شي د ټیکدارانو سره یا نور پدې زمونږ کې چې مونږ د کسری ورکو یا د دوایانی ورکو یا ایڈوانس پیسې ورکو هغه پیسې به هم بندیږي. ډېر نقصان د علاقې ته د خلکو ته د دې د وجې نه پېښ شو.
د بریکوټ ابو هي کروندګر او مدني فعال متصرف خان چې زمیدارانو ته د ښه فصل او مارکیټ ته وړلو په اړه مشورې هم ورکوي وایي چې اوس زمیداران د راتلونکي کال فصل لپاره هم فکرمند دي.
دلته خلکو د اکثریتي خلکو چې کم دي اماش د دې باغونو سره د دې پروتو سره د سره تړلې دي. نو هغه مقصد دا ده چې زمیدار چې دی هغه دومره قرضداري شوی دي چیرې د پیسټیسایډ ځان نه قرضداري دي د سروال ځان نه قرضداري دي کنه د نورو دغه مسلې ځان نه قرضداري دي. نو ډېر خراب صورت حال مقصد دا سکل پیدا شوی دی. نو په کار زده چیرې حکومت چې دی هغه په دې حواله باندې مقصد دا چیرې د سبسډي دغه چې کم دي په پیسټیسایډ کې په سرو کې په دې کې مقصد دا ورکی نو زما په خپل خل باندې چې زمیدار به بیا هم هغه خپل پیسې ته مقصد نه خپه دغه باندې راځي په جذبه باندې راځي نو کدا سبسډي ورکی نو ډېره خبي.
د سواد زراعت محکمې تحقیقاتي څانګې مشر ډاکټر روشن په دا اړه مشاهده ډوتوي چې دوی زمیداران ته د موسم بدلون په مطابق مشورې ورکوي. د سواد زراعت محکمې تر مخه ټوله ضلعه کې په 40% ځمکه بیلابیلو میوو باغونه دي چې پکې د یادو میوو نه علاوه شلتالان مڼې املوک چیری غوزان انار پیکان هم شامل دي. محکمه زراعت هڅه کوي چې دغه فصلونه نور هم زیات کړي چې تر زیاتو نه زیات خلکو ته روزګار میلاو شي. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
مشال ریڈیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
اوردونکو د مشال ریډیو خبرونه تاسو د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. د دې سره مونږه د رواني خبرونه نیمه تر رسیدلې یو د دې وخت مهم خبرونه اورو. د اسلام آباد پولیس وایي چې د پښتون ژغورنی غورځنګ د مخکښ ګیلمن وزیر د زخمی کولو په قضیه کې د تورونو کسانو د نیولو هڅو لا دوام ورکړی دی، خو تر اوسه څوک نه دی نیولې. په خیبر ضلع کې پر یو قومي مشر ملک ظاهر شاه افریدی په برید کې د هغه دوه ملګري وژل شوي دي. د سیمې د پولیسو ویان مشال لیډو ته ویلي دي چې افریدی په برخمبرخیلو کې یوې جرګې ته روان و چې په لاره کې پرې وسلوالو ډزې وکړې. تر اوسه چا د برید ذمواري نه ده منلې. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د حکومت لخوا استخباراتي ادارې ISI ته د خلکو د ټلیفونونو د ریکارډولو اجازه ورکول غندلې دي. په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر عمر ایوب پرون په خپلو خبرو کې ویلي دي چې یوازې یو فاشیست حکومت کولی شي استخباراتي ادارو ته د خلکو د خبرو کنټرولولو اجازه ورکړي. د پاکستان مرستیال وزیر اعظم او د بارنو چار وزیر اسحاق ډار ویلي دي چې افغانستان ته بزي او هل تبا طالب چارواکو سره پر امنیتی مسایلو خبرې کوي. د پاکستان حکومت دریز لري چې ناقانونه اعلان شوی تحریک طالبان پاکستان وسلواله ډله له افغانستان نه بریدونه پلانوي، خو په افغانستان کې طالبان حکومت او ټي ټي پي د اعداد ردوي او وایي چې دغه وسلوال په قبایلي ضلعو کې دي او هم له هغه ځایه فعالیتونه کوي. د پاکستان او امریکایي پوځیانو شریک پوځي تمرینونه پایتا رسیدلی دي. د پاکستان د فوج د اما اړیکو ادارې نن په یو بیان کې ویلي دي چې د جون په 9 پیل شو د مشکلو مقصد د ترهګرۍ ضد وړتیاوې زیاتول دي. او د روسیې او عدالت د تاجکستان 15 وګړو ته د ترهګرۍ په تور کې د بند اوږدې سزاوې اورولې. اوردونکو سرازو یو شمیر سیمایز او نړیوالو موضوعاتو ته د ناتو مشران په واشنگتن کې د یوکرین د ملاتړ او د روسیې په وړاندې د قاطعیت خول لپاره ورغونډ شوې دي، خو هغه غونډه د سیاسي بقا لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن د مبارزې تر سوري لاندې راغلې. یان ستولتنبرګ د وروستي ځل لپاره د ناتو د مشر په توګه په دې سرمشریزه کې ګډون کوي. صفی الله ستانکزی په دغه اړه نور تفصیل راکوي.
په واشنگتن کې د ناتو درې ورځنۍ غونډه پرون پیل شوه او ټاکل شوې د پنځمې تر ورځې دوام وکړي. دغه غونډه د ناتو د تاسیس د 50مې کلیزې په مناسبت جوړه شوې. د ناتو د غړو هیوادونو د مشرانو پیغام روښانه دی، د روسیې د یرغل پر مهال د اوکراین ملاتړ او د جګړې د پیلولو لپاره د موسکو غندنه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي چې پرون واشنگتن ته ورسید، تمه لري د ناتو د غړو هیوادونو څخه د پټرویت توغندیو په ګډون د نورو هوایي دفاع مرستې ترلاسه کړي. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کیربي ویلي د ناتو مشران به د اوکراین د دفاعي توان دوام متحد ودریږي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن پرون په یو خبري غونډه کې ویل له اوکراینا به ملاتړ ته دوام ورکړي. د نړۍ په یو کوچني کونج کې باید دا یقیني شي چې اوکراین نه یوازې نن ورځ له ځانه دفاع کولی شي، بلکې داسې موقف ته هم رسیدلی شي چې په پوځي، اقتصادي او ډیموکراتیک لحاظ په خپلو پښو ودریږي. دا د اوکراین د بریا او د پوتین تر ټولو سرسخته ملامتیا نه ښیي. د امریکا متحده ایالاتونو پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل په جواب کې لکیف سره په میلیارډونو ډالر پوځي مرسته کړې. د ناتو د غړو هیوادونو د مشرانو درې ورځنۍ سرمشریزه په واشنگتن کې په داسې حال کې پیلېږي چې د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د راپورونو له مخې د سیاسي بقا لپاره مبارزه کوي. له بایدن د دوه می دورې لپاره د سیالۍ څخه د وتلو غوښتنې ډېرې شوې. تیره میاشت سیال ډونالد ترامپ سره د ټلویزیونی مناظرې وروسته بایدن د خپل ګوند دننه فشار سره مخ شو، مګر د استعفا کولو څخه ډډه وکړه. په عین حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون هڅه کوي له ناڅاپي ټاکنو وروسته حکومت جوړ کړي. د ماکرون معتدل ائتلاف له کیڼ اړخو وروسته دویم ځای لري چې د فرانسې ولسمشر له سختو انتخابونو سره مخ کړي. د برتانیې نوی صدر اعظم کایر ستارمر د لومړي ځل لپاره د ناتو په سرمشریزه کې ګډون کوي. د هنګری پر صدر اعظم ویکتور اوربان د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په داسې حال کې د لیدنې له امله نیوکه شوی چې هیواد یې د ناتو غړی ده. د ناتو د سرمنشي یان ستولتنبرګ لپاره به دا وروستۍ سرمشریزه وي چې نوموړی به پکې د ناتو د مشر په توګه ګډون کوي. د ستولتنبرګ ماموریت چې په 2014 کال کې پیل او څلور ځل تمدید شو، د روان کال د اکتوبر په لومړۍ پای ته رسیږي.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو ته لاسرسي لا زیات اسانه شي.
د پاکستان د بارنو چر وزیر سغدار ویل دي چې نږدې ورځو کې افغانستان ته ځي. نوموړي دا خبره پرون د پاکستان سنیټ د بارنو اړیکو کمیټې په یو غونډه کې کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني او چارواکو په ورستیو کې داوی کړي چې په پاکستان کې ترهګر بریدونه د افغانستان په خاوره کې میشت وسلوال کوي، خو د طالبانو حکومت دا ادعا رد کړې ده. صفي الله ستانکزی نور حال راکړي.
د پاکستان د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو پر نوې جوړه شوې کمیټه کې اسحاق دار د پاکستان په بهرنۍ پالیسی باندې غږېده او دا چې دوی ته څه لومړیتوب لري. د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی دار د غونډه کې ویلي په څو ورځو کې به افغانستان ته سفر وکړي او د دب خبر افغانستان یې ورور هیواد دی. دار زیاته کړې پاکستان له افغانستان سره پخوا هم ډېرې نږدې اړیکې درلودې او لا به هم په همدې شکل مخ ته ځي، ځکه د دب خبره ګاونډیان نشي بدلولی. دار داسې وخت کابل ته د سفر اعلان کړی چې پاکستانی چارواکو په ورستیو کې لاوان خاورې پر پاکستان د بریدونو د زیاتېدو ادعا وکړي او د طالبانو حکومت یې په نه همکارۍ تورن کړی. اسحاق دار هم د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په غونډه کې د سیشنبې پر ورځ ویل امنیت یو لویه ستونزه ده چې افغانستان سره یې لري. له اسحاق دار د داسو د برید په اړه هم پوښتل شول چې د ویل داسې بریدونه د پاکستان او چین ترمنځ د واټن د رامنځته کولو په هدف کېږي. هغه هم د پاکستان پخوانی ادعا او تور تکرار کړ چې دا برید تاریخي طالبان پاکستان ډلې د افغانستان له خاورې پلان کړی و. د طالبانو دفاع وزارت د پاکستان ادا په کلکرات کړه ویل پاکستان کې بریدونه او نامنۍ د هغوی خپل ستونزه ده. روان کال د میش په گشتمه د خیبر پختونخوا د داسو بند پروژې په چینایي انجینرانو په برید کې لږ تر لږه 15 چینایان او یو پاکستانی ووژل شول. افغانستان ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر اسحاق دار د سفر تر اعلان یو ورځ مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د پیپلز پارټي رهبر بلاول بوټو زرداری ویلي تش په سفرونو د پاکستان ستونزې نه اواریږي. زه نه پوهیږم چې افغانستان ته په سفر به ستاسو ستونزه حل شي. ښایي دا فکر وي چې تاسو یو الوتکه کینه او هلته لاړ شي او ټولې مسلې بال شي. هسې ستاسو به پیاد وي چې د چای یو پیاله مل تسخل شي. نو بالکل تعامل باید وشي او ډیپلوماسي خو ډیره مهمه ده او دا غیب لړ کې خود بهرنیو چارو وزیر دلته هم راځي او هلته هم ځي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه څه نه دی ویلي. تر دې مخکې د دوحې د غونډې په څنډه کې د طالبانو د پلاوی مشر او جګپوړي ویان ذبیح الله مجاهد ویلي وو افغانستان او پاکستان دوه ګاونډیان دي او په کار ده چې حساسو مسایلو کې لاسوهنه ونه شي.
د پاکستان سره مکل کله په سرحدونو کې یا په ډورن لاین باندې مشکلات جوړیږي خو حال هم راوځي. دواړه ګاونډي هیوادونه د موږ د حال تر ګټه نه رسې. موږ وزارت دفاع هم اکثر عمل درلود سي واکونه ښه نه دي. اساس مسایل ته باید لاس ونیسي. پاکستان افغانستان دوه ملتونه دي خو افغانان تجاوز په هیڅ صورت نه سي.
مجاهد دا خبرې د پاکستان د دفاع د وزیر خواجه آصف د هغو خبرو په خبرګون کې وکړي چې ویلي وو پاکستان کولای شي د افغانستان په خاوره کې دننه ځینې بریدونه وکړي. پاکستان مدعي دی چې د تاریخ طالبان پاکستان وسلوال په افغانستان کې پټ دي او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه پلان او ترسره کوي. پاکستاني چارواکو همداراز په بیلابیلو بریدو کې د افغانانو د ښکېلتیا په اړه تورونه پوری کړي.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
اردن کو سیو راپورت رازو د پاکستان اوسنی او تر دې وړاندې حکومتونو په وار وار ویلي چې مټ له جدي مالی ستونزو سره مخ دي. که څه هم په واک کې پاتې شوي ګوندونه پر یو بل د درغلي او ناسمې حکومتداري تورنه پورې کوي، خو عام ولس وایي چې دوی له بیروزګارۍ او ګرانۍ ډېر تنګ شوي دي. په ملک کې د روزګار کمی له کبله په ځانګړې توګه ځوانان داسې لارې لټوي چې په څه نه څه طریقه نورو او په خاصه توګه شتمنو هیوادونو ته لاړ شي. د پاکستان د شماریاتو ادارې په یو تازه نظر پوښتنه کې په ډاګه کړې ده چې یوازې په روان کال کې له پاکستانه د لوستو مهارت لرونکو او مسلکي کسانو په وتلو کې 0% اضافه شوې ده. په دغه اړه باندې تفصیل د وسیم سجاد پر راپور کې.
د پاکستان د مهاجرت ادارې یا بیورو آف امیګریشن د رواني میاشت د شمیرو له مخې په روان کال یعنی 2023 کې له 8 لک څخه زیاتو خلکو د روښانه راتلونکي لپاره له پاکستان وتلی دی. یعنی د پوهانو په خبره د پاکستان برین ډرین روان دی. برین ډرین هغه عمل ته اشاره کوي چیرې چې لوړ مهارت لرونکي او تعلیم لرونکي تناند معاش خجوند غوره فرصت یا د نورو پرمختللي اسانتیاو په لټه کې د یو هیواد څخه بل هیواد ته مهاجرت وکړي. د کوز در احتشام یوسفزئی هم یو د هغه مهارت لرونکي ځوانان وو چې په میکانیکل یا د گاډو په انجینرۍ کې لوړې زده کړې کړې وې. خو د روزګار په لټه کې په کال 2023 کې انګلستان ته کډه شو. نوموړی وایي
په کال پاکستان کې ما مختلف کمپنیانو ته اپلایانې وکړلې چونکې د میکانیکل انجینیرنګ جاب پښتونخوا سیټ ته د صنعتونو د کمی د وجې هلته د میکانیکل انجینیرنګ د جاب دونه مزه نشته دی. د هغې نه پس ما فیصله وکړه چې زه د پاکستان نه به هم لاړ شم. نو ما ځان ته دوه آپشن کېښوده، ما یا به ګلف کنټری ته ځم یا به یورپ ته ځم. نو د هغې نه ما بیا دلته یو کې ته اپلای وکړه چې زه یو کې ته ویلم. د هغې نه پس ما دلته جاب هم کوو او سو سټډیم هم کوله. نو زما ډیګری چې ده اوس کمپلیټ شوه او دونه دا چې ځان له جاب کوو، پیسې هم ګټو، ځان له ژوند هم کوو.
د پاکستان بیورو آف امیګریشن د شمیرو تر مخه په تیر کال یعنی په کال 2023 کې له ملک نه بهر تلونکو ځوانانو شمیره له 8,11,000 څخه ډیره وه. ولې د یادې ادارې د روان کال شمیرې ښایي چې د ملک نه د وتونکو خلکو په شمیر کې د 100% نه هم ډیر تیزوالی راغلی دی. په پیښور کې میش صحافی او شنونکي منظور علي د پاکستان نه نورو هیوادونو ته تلونکي ځوانانو په اړه داسې شننه کوي.
ډېر ابتر سچویشن دی ملک کې. نو خلکو ته دوه وخت چې کم ټیم روټی نه ملاویږي او چې څوک کار کوي هغه خلکو ته هم دا ګران لګي چې دا چې دوه ټیم روټی خوړل شو کنه. خلک خپې وباسي کم ځای چرته تللی شي کوشش کوي چې هلته ځو. او پاکستان حالاتو کې داسې دا د شارټ ټرم کې داسې بهتري امید چاته نه ښکاري.
د اقتصاد او بین الاقوامي سیاستوالو په خبره د برین ډرین یا یو ملک نه بل ملک ته د خلکو تلل کولی شي چې په اصلي هیواد باندې منفي اغیزې وکړي، ځکه چې اصلي ملک د یاد عمل له لارې خپله قیمتي اثاثه له لاسه ورکوي او دغه ځوانان بل ملک ته په اسانه سره خدمتونه کوي او دغه ملک تی په لویه کچه ګټه پورته کوي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ته رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروې
پسلور نیمو بجو
هارون باچا هنری گڑے
پپنزو بجو
مشالی رو دوگی رودون کو او دا ننگرهار سوداگر وای چې د پاکستان لوري په وارداتی مالونو د ټیکسونو د لوړوالي لامل د تورخم لارې د دوی سوداګری د چارې کمرنګی شوې دي. په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د کسٹم ذمہواران وایي چې د تورخم لارې واردات کم شوي خو زیاتوي چې د صادراتو کچه لوړه شوې ده. نور معلومات په دغه راپور کې.
د ننګرهار سوداګر وایي لکه نه چې د پاکستان حکومت د دوی په سوداګریزو وارداتي مالونو تعرفه یا ټیکس لوړ کړي ورسره د وارداتو کچه کمه شوې ده. د دوی په خبره سو میاشتې وړاندې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت موین په کابل کې له طالب چارواکو سره منلې و چې په کراچۍ بندر کې به د افغان سوداګرو پر وړاندې پرتی ستونزې حل، بند مالونه به یې آزاد کړي، بانکي ضمانت او د 10% ټیکس ستونزې به یې حل کړي. خو د ننګرهار د سوداګرۍ خونې یو تن مسؤل زلمی عظیمی وایي چې تر دا مهاله پاکستانی چارواکو د افغان سوداګرو د ستونزو پر وړاندې عملی ګام نه دی پورته کړی.
پاکستان حکومت دا کوم اوکر چې دی کړ دی ته دی رسیدګی نه دی کړی. دغه وجنه تجارانو مثلا سل کانتینر مال راوړل دا بغیر د بانک ګارنټي به مخکې دی خلاص. اوس بانک ګارنټي دی دومره مونږ پیسې لرو چې مونږ مال واخلو، دومره پیسې مونږ نه لرو چې په بانک ګارنټي کې کیدو. دغه وجنه مالونه کم شوي دي. دا روایت هم صدمه لیدل بل دا ده چې په بنادر کې وخت په وخت پاکستان د خوانه مونږ ته ستونزې ایجاد شوي دي.
په تورخم کې د ترانزیټي اموالو لیک دونکو ډرایوران هم افغانستان ته د وارداتي مالونو لکموالو شکایت کوي. یو تن لاری چلون کې آفتاب وایي تورخم لاری د افغان سوداګرو د وارداتو کچه کم شوی، خو زیاتوی چې د صادراتو کچه لوړه شوې ده. د ننګرهار د ګمرک رئیس محمد خالد عمر وایي چې پاکستان په افغان سوداګرو تاروپل وړکړي، نو ځکه افغان سوداګر واردات له بدیلو لارو کوي. نو موړی وړاندې وایي
پاکستان سره د پخوا په پرتله خو د وارداتو کچه کېدی شي یو څه به سره کمه شوي، هغه هم پروش کال چې دی په وارداتو باندې ترانزیت چې دی په خبره کې راځي افغانستان ته، په هغه باندې لس سلنه کوم چې دوی وزه کې، نو په هغه کې تجارانو خپل مالونه اکثریت چابهار بندر ته اړولي دي، په هغه باندې راځي. نو په وارداتو کې تبن یو څه کمی به سره راغلی، صادرات اضافه شوي دي.
خو افغان سوداګر وایي چې د بدیلو لارو پر ځای د سوداګریزو اموالو انتقال د تورخم لارې په کم وخت کې تر سره کیږي. افغان چارواکي دی له پاکستانی چارواکو سره د دوی ستونزې حل او سوداګریزي چارې دی له سیاست نه جدا کړي.
د مشال ترنا لاندې
500 کال کې دی ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاست کې لا ترای څه کوي او سیاست څنګه کوي
اور ایک منگ دا لوگ نہ مرو کزا منگ بچی مری دا بیو گارے دا لاسا یا دا لوگ لاسا نہ دوی سر سم زمو سا کم نہیں
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور ہم سپڑی او دا تصویر دا لا روشن کولو ہت سکوی
دی میڈیا ہم دم راز دا وی سمر دا فوج مشر دے سمر دا پاکستان ولت مشر دا ترن مال خلق بن کی پور تکڑی کلاشن کو جناڑے تھا چولے تے دا خلق منظر نہیں ختم شے دا باور نشن کولے چ کم امن زمین گو اخر واپس
دا بحث دا ہری چارشنبے فرز دا ماجگر پچلور دمی او دا زیارت فرز دا سحر پر لسنے بجے اور دایسی
د افغانستان د پکتیا اوسیدونکو په یاد سیمه کې د ریواج شوی لوړ ولور شکایت کوي، وایي چې د ټولنیز ستونزې ځوانان اړکړي چې د پیسو پیدا کولو لپاره لکش میر په قانوني او ډېرې بیا په غیر قانوني لارو بهر تک ته مخ کوي. د دې په وینا لوړ ولور چې د ډېرې کورنیو لوسا پورته دي، د جنې او هلک د کورنیو پر اړیکو هم منفي اغیز پرېږدي. په دغه اړه باندې نجیب الله لوخیل تفصیل راکړي.
دا د پکتیا د زازیاریو بلوسوالۍ د خیرمینه په سیمه کې د واده د مراسمو هغه برخه ده چې ځایي خلک او ځوانان ناوي خپل نوي کور ته ورولي. که څه هم په خپله خوښه او د دواړو لورو پر رضایت واده او د ګډ ژوند پیلول د هر ځوان او پیغلې حق ګڼل کیږي، خو تر اوسه هم ډېر شمېر پښتنې کورنۍ د ځینو مسلطو ناسمو دودونو له کبله دې حق ته قانع نه دي. په دې سیمه کې د واده مراسم ظاهرا له خوشحالیو ډک وي، خو دا چې د خلکو اقتصاد کمزوری او ولور لوړ دی، نو د دې مبارکیو او خنداو تر شا یو پټ درد هم پروت وي. د زازیاری ولسوالۍ اوسیدونکي رحیم الله مشال راډیو ته وویل
اوس په حال اقتصادي مشکلات دي، ځوانان بیکاره دي، بعضي ځوانان دي واده لپاره خارج ملک ته ځي، هغه لپاره چلته پیسې وګټي بیچارهګان مړې دلته وړي. نو موږ د ځوانانو د مشورو څخه هیله کوو چې دا یو تړون وکړي.
که د لوړ ولور پوره کول زوم او د هغې کورنۍ ته ګران پرېوځي، تر څنګ یې د ناوې ژوند هم ښه نه وي او خسرګنۍ په څرګنده، او ځینې کورنۍ د ناسم چال او چلند له لارې ناوې دوی ته په ورغاړې پورونو او نورو ستونزو کې شریکه ګڼي. د زازیاری ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی زاهد الله پاچا وایي
هغه خو ډېر ځورېږي، ځکه چې کله پیسې پوره کړي هغه چاره راواخلي، یا پور راواخلي، یا قرض راواخلي، یا کوم ملګری ورکړي، بیا هغه چې کله هلته لاړه شي د هوند سره کور کې یو ځای شي، هغه بیا هلته ډېر ځورول کېږي، ورته ویل کېږي تا باندې دومره روپۍ لګېدلي دي، پلار دې دومره روپۍ راماکې اخیستي دي، ته څه شی او څه شی. هغه داسې یاتګر هغه هم ډېر زیات ځورېږي.
وروستیو څلورو لسیزو ناخوالو او بې ثباتیو د ټولنې د نورو بنسټونو سربېره قومي جوړښتونه هم زیانمن کړي، خو قومي مخاور بې توپیره نه دي پاتې شوي او د ځینو مسایلو په ځانګړي ډول لوړ ولور په اړه یې ولسي تړون نه کړي دي، خو تر اوسه دا بهیر ټولو قومونو ته نه دی غځېدلی.
یو تن قومي مخاور محمد خان ویل
اولین په پکتیا کې مونږ خزو تړون کړی دا درې لکر په مولوار معلوم کړی دا دا مونږ قومي مشرانه د دې لپاره وکوسي دا خلک ډیر په غربت کې دي او خلک لاس لکه اتل کر په خزو ولوار وو په افغانه مونږ دې دا غریب خلک نشي پر کولای بیا مونږ قومي مشران علیمان درس ټول شو بیا مو دا پریکړه وکړه چې خزو ولوار باید درو لا کنه پورته نه
په لوی پکتیا خوست پکتیکا او پکتیا کې دلوار ولوار د ټولنیز ستونزې د حل او د دې اقتصادي پیټې د کمولو لپاره په ورستیو کلونو کې د یو شمیر خلکو لخوا هڅې شوي او په دې اړه ځینې ولسي تړونونه هم رامنځته شوي دي خو ولوار یوه داسې درنه ستونزه ده چې په دې تړونونو د عمل رپورټونه ډیر لږ تر سترګو کیږي
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدل شئ
مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
اوردونکو سره یو ځنګړی راپور ته په داسې حال کې چې د تیر سمودینا د پاکستان په پښتون مشتو سیمو کې تشدد او بې قراری د زده کړو لړۍ اغیزمنه کړې ده او په تعلیمي ادارو درنه سختدریزه وده کړې ده د پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د نوي کول پښتنو ته د ځواب ورکولو او هغی کتاب لور ته د بلل لپاره مطالعاتی بحثونه یا سټڈی سرکلز کیږي په دې مباحثو کې په کتابونو د بحثونو سره سره د پښتنو په تاریخ کلتور اقتصاد او سیاست هم خبرې کیږي په دغه اړه دا راپور ورو چې پیلې د کرن خان په آواز د ممتاز اورگزی له کلامه کیږي
ٹوپک دکیدا زندگی ڈیرا دا ہسینا او لونگینا
د کال 1903 د لسیز رهسه په افغانستان کې جنگ او بیقراری کې یو خوازانی او مالی توان اړول دي نو بل خوې ټولنه هم ماته کړې ده چې اغیزې د کرخې د اړخته د نشئی موادو او کلاشنکوب کلچر په شکل کې رامسته شوې ده د سغدریزه د چپې د 1300 لسیز رهسه د پښتونخوا سیمه هم نیولې دي چې په نتیجه کې په سلګونو سکولونه لمنځه لاړل کتابونه د بندیزونو د لاندې راغلل او په لیکوالانو او سندرغاړو بریدونه تر سره شو خو اوس د پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې یو شمیر ځوانانو او پیغلو د خپل علمي تند ماتولو او ذهنونو رڼا کولو لپاره د مطالعاتي بحثونو یا سټډي سرکلز لړۍ پیل کړې ده وګما فیروز د تورسرو صدر په نوم د ادارې مشر ده او په سوات او پیښور کې په کتابونو د تفسیرو او لیکوالانو سره د بحثونو لپاره غونډې را جوړې هغه وایي مرامه په نوي کول کې د تنقیدی شعور ودا او د رښتیاو لټون دي
مونږ چې کومې سټډي سرکل کې وباغې کې زموږ کوشش دا وي چې داسې موضوعات لکه تاریخي کتابونه شو یا داسې چې تنقیدی نظر نه لیکل شوی یو کریټیکل پوینت اف ویو نه یا ریسرچ بیسډ سر ریسرچ آرټیکل یا کتابونه وي چې هغه د ماډرن دور سره دا یو تړون لري او موږ غواړو چې دا خلک وګوري په دې کې مختلف علاقو ځوانان پیغلې دانشوران لیکوالان ښځې او سړي ډسکشن کوي راغونډیږي او دې لپاره زموږ طریقه دا وي چې موږ کله دا کتاب یا ریسرچ باندې خبرو وکړو هغه نه پس خیره کې بیا ټول کینی او داسې یو کتاب سجیسټ کوي چې هغه غواړي چې دا نور خلک هم وګوري
د پښتو په کتابونو او پښتنو ته په ورپی خستونزو د مباحثو لړۍ د کال 2015 راهیسې ډېره وده کړې ده چې پیلې په پېښور کې باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن کړی وو، خو اوس دا لړۍ تر قبایلي ضلعو او بلوچستانه غځېدلې ده. په پېښور کې لیکوال او څېړنکار ریاض غفور وایي چې د مباحثو نوي کول ته د ورپېښو ستونزو او چیلنجونو په اړه هغوی ته یوه متبادل بیانیه ورکړې ده. نوموړی زیاتوي،
باچا خان ټرسټ ایجوکیشن فاونډیشن کې به سټڈی سرکل کې دوه دغلته به مطالعاتي غونډه کې دی، په هغه کې به زه په خپل هم کې نستم. فرایډے سرکل به په پېښور کې کېدو، د کمی مشري به چې ګل مرجان کوله، ثنا اعجاز به کوله، د دې ترڅنګ ګلالی اسماعیل اویر گرلز به هم سټڈی سرکلز کول. اوس چې موږ وګورو نو په خوازه خیله کې یو سټڈی سرکل کیږي، اغه ته خوازه خیله سرکل وي یا خوازه خیله سټڈی سرکل په نوم باندې کیږي. په کوز دیر کې بک کلب یو جوړ شوی دی او د اوراق په نوم باندې چې کوم دی اغه سټڈی سرکلز کی.
سلمان منصف په سواد کې د داسې وی علمی غونډې تنظیم کوي چرته چې د ساينس، ادب او سیاست سره په تړلو موضوعاتو بحثونه کیږي، او د ځوان کول استاد پکې د نوي دور د یو شمیر مسلو په اړه پوښتنه راوچتي او بیا یې د جواب موندلو هڅه کیږي. منصف وایي د نوي کول استاد زده کړو ته ډېر لیواله دي.
د تیرو درېو کلونو نه مو په سواد کې د زده کړې غونډې پیل کړې دي چې وزنې مقصد مو په ټولنه کې د کتاب لیک لوست او بحث مباحثې طرف ته خلک راوستل دي. کو کتل شي ټکنالوژي پرې دور کې د کتاب لوست او بحث مباحثې نه خلک ډېر لري فاتح شوي دي، او دا خو معلومه خبره ده چې د کتاب لوست څومره مهم دی او د کتاب نه لري فاتح کېدل څومره زیان لري. اوله کې خمره بچا خان سکول سواد کې به په مختلفو موضوعاتو او کتابونو باندې داسې سټڈی سرکلز کول، خو اوس مره سواد په نورو تحصیلونو کې هم پیل کړي دي چې په هره میاشت کې په شریکه د یو فکر ملګري داسې غونډې ترسره کوو.
په پښتونخوا کې د علمی مباحثو د روایت ډیرو نو لیکوالانو ته لار هواره کړې ده چې خپل تخلیقي کارونه میدان ته راوباسي. په روایتي او یو اړخه سړنو اطمینان ونی کیو د خپل خاورې د پرمختګ او پوهې او قرار د خوب رښتیا کولو لپاره د رڼا د کاروان سره ملګری شي.
سندره خو جن دے او جن سندره دا،
خو اس نڈولشتا نہ اتنشتا
د جنازه او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خو وډو نه ملاو شوی دی او دلته چوله کارتم نو بدل کی کنه.
نو په داسې کې واګداران څه کوي؟
30000 روپے پر منت بوغوت ورکو.
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ اور بھائی کیم زما پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے ل پیغام سر راگلی
دا ہنر لار تشدد نل ری لار
پر دغو او ور تا موضوعاتو اونی زخبرونا ہارون باچا ہنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت تمازی گر پر سلورو پجوندے بنا او ہر یک شمبا یا اتوار تماس پخین پر دونی مو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو. The Mashal Radio WhatsApp channel.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسئ.
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
دا مشال